ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې له وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري دی کارلو چې د روان کار په دوبي کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوهې د درمې غونډې مشري کوله. تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوی موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوهې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه له هم غواړي د پروسه د بام کړې. خو دوی تمه لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوز سټریپ هم په بیګانې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ وچات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش وویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه یې د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته یې رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو او نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرائیلو په وای بریدونو کې د وژل شوی کسان شپې نږدې 1500 تنه ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 85 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پاوز پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبله پر مرکزونو له وایي حمله مخ کې دي. له خپلو مینو ووځي نن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روانو. د په 2006 کال کې د حزبله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړۍ
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې شته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمي بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروسته یو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ مالک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې आवाज مسام سی आवाज مډیر خراب راځي.
تغییر ورکم اول نو دا هو قد لکه سنې مخکې ما یا توري وشول طبعا ما تاثیرات د وچکاله او د شدید بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعمان شته غیر چل خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دوه سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېرو حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شو.
تاسو ته بیا هم راځم الکزای صاحب که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړئ یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب تاسو هم د بحث ته شرغ لاس که تاسو د خپل تخصص پرانا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث ملمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده چې وچکلي رامنځته کړې ده. وچکلي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي ثابت وساتل شي ونه وهل شي کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکلۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي کولای شو چې په دې طریقې سره هم د وچکلۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډیره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو ترڅو د وچکلۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړې. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکلۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکلۍ به شي ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدیږي د دې مخه نشو نیولای. داسې نشو نیولای چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري بلکې په آزاد ډول یو هیواد څخه بل هیواد ته له دې سیمې څخه بل سیمې ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنې ساحې هم په هغې کچې سره نه دي ترڅو چې د وچکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. اگر کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم د خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي او د هیواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولای شو او څه مبارزه کولای شو د دغه سره موږ ترسره کړو.
ډېر مننه. جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب که چیرې آواز مو سم سوی وي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دغه تبلیغ کیږي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې بیا ورسره اقلیمي بدلون افغانستان اغیزمنوي. ولې دغو تبلیغاتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
اصلي خبره خو دا ده چې موږ او تاسې تقریبا د 15 کاله په جنګ کې روان یو. همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلری سیمه کې چې مثلا نلته زنګلات دي لکه مخکې چې زمون د قدرمن روري دا وری وکړله په رحمانه شکل باندې وول شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درست شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې، حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تېر حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هېڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالۍ له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته در شوي دي. اوس هم سری وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي ژوند لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وکړي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغون شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پېکنو وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د مضره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي او بالاخره باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجودې دي. زموږ د منابعو نه زموږ ګاونډۍ لکهلند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل دی کارون دی د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د فرار څخه نیو وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مان د چکمنو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکډینونه جوړ شوي په صلاحو. دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کانالونه باید وویستل شي چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي موږ دواړه حالات کې سره وینو. یو باران ډېر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چکډمونه جوړ کړو نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کومه ساحو کې چې د اوبو کمښت له عمل سره مخامخ کېږي نو هغه وخت کې موږ کولی شو چې دغه د بندونو د اوبو نه استفاده وکړو.
بل ملک زه صاحب بیا هم تاسو ته راځو. مانه نژوندۍ اوسې تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو، دغه راز دی پاکستان سره شو، ایران سره شو، موږ سرحدي اوبه لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کې وګورو، فلحال موږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماغه د هغه دوی موسی شفیق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوی و. خو هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي د پاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت د لاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغه ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره لرو او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزي آسیا سره د غرض د پاکستان سره مونږ یو د یو مشروع یا لیجیټیمټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو یو په اصطلاح سند نه لرو صرف یو ایم او یو یا میمورندم اف اګریمنت تفاهمنامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی و خو چې هغه هم په تاسو سره سرحدي وبو کې ډیر زیات مدار دي تبرني. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې د غام سایګن ټول لري هغه ته ترانسپورت ریواټر منیجمنت انټیټی د دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري په وګ اپډیټ ډیټا ولري وجود ولري چې عملا مونږ هم سایګان ته څومره وبزمږه ورزم مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبوکو پاغي کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ ته دا تقریبا یو اندازه دا ډیر او ډیر د شل کال نوم دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره ملیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب وبرنا فلرو او دغه سایګان ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واښن څومره رنا فوبلرو په سیزنل فلو چې ورته ولکې په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټا کو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرتس وي دغه راس په دې کې اکولوجستان وي په دې کې اکونومستان وي په دې کې هایډرولوجستان وي په دې کې انوایرنمنټلستان وي چې دغه ټیمونه دغه وکول شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کو چې بیس لاین مونږ چیرته دی. هغه نه بعد مونږ وګورو هم شون دغه ام سایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږه کولای شو چې دغه سرحدي وبو کومګه د سی یو منظمه دی وبو ډیپلوماسي ولرو یو میکانیزم ولرو. نو دی وبو په دغه د ام سایګان فکر نکوم چې مونږ ته په دوی مونږ سره مشکل ولري ځکه دا وین وین سچويشن ده. دا ټول په ګټه ده کومګه د سی یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو چې د وبو مونږه سلوکو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی کوم ځکه مونږ اپسټریم کې څوک دی ډاون سټریم کې څوک دی او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د غاول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبر ده اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکې چې دې خبرې ته ما اشاره وکړه مهمه خبر ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي او بل خبر ده چې مونګه په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل څه نتیجې ته ورسېږو چې واقعا چې مونګه په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو غوي ته څومره زمونږ ته څو دی غو فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په د دولت په ساته یو منسجم سیستم ته ضرورت دی یو سنسبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران تاسو ترازو خبري کلنډ لنډ یو کچ وختم په کم په خلاصېدو دی. باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زيني ذخیره جوړ کړی دی په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بلې دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مونږ په کومه سطح لرو یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مون خپل هواد کې نه مصرفو او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې او پاتې تقریبا 25% اوبو زمون له هواد څخه نور ځینو ته غونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبو ذخیره کړو لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتی اړخ اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپل بندونو باندې په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کو او بیا د دغه ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی
او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنا کوم وخت چې موږ پرسلونه ولرو په یوه وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نوي، او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي. په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ظاهروي بندونه ولرو، سټوریج ډیم ولرو، او اوبه موږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې له دې نه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې موږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډیر زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده. تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیاري التانه د رسیدلای. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د کوم ظاهروي بندونه جوړ کو، او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډیر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي؟
مهمه خبره و اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کال یا 45 کال بد شرایطو کې په افغانستان کې یو زیاتره ځنګلات زمونږ د منځ لاړل. طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پون کې، مثبت تاثیرات یې دا دي کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کړي، په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید باران کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړو وړلو مخنیوی وشي. دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته دي. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډو، اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته و، نو همدا باعث دی شو چې موږ وروسته پاتې شولو. زمونږ د وبونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي، او موږ ته تاوان رسیږي، ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې دغه رور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطحه باندې، چې په همزمان موږ کولی شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو. هم ځمکې هم زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب ګرځي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم، افغانستان چې گاونډي او هیوادونه ته دومره ډیر وبو ورکوي، تاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډي او هیوادونو نه؟
فلحال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي، د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن، تر څو موږ وبو ورکړو او د وبو په مقابل کې دوی موږ ته یو سره کړی. او اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو، څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې مونږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډي هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي، دا اوبه یو ځل دوی تصفیه کوي یا د څښلو لپاره ترې نه استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه
دغه تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمنګي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د خپل وړ هم دی پاکي هم دی دا اوبه دوی ته ورکو او دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وتی چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد په طبيعي ډول نه لري لکه دوی چې لري
ډېر
او دا یو خبره ده چې د هوځونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړوا ته صورت وي
ژوند دی اوسه ملک زاسې بروسي پښتنه ستاسو نه کوم کپلاندو کې جواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې ترزینو طبي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړیږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
افغانی شهریان ته موږ نظر واچو په خو به موږ هم خلکو د سفي وجود ویلو چې موږ دونه استفاده کوله اوس خوشبختانه په اطراف کې هم څنګهني ورشي څنګهني دشي او دا د استفاده کې په زیاتره هغه سیمو کې چې هغه خرته نږدې په شبکې کې جوړ شوی دی نو خلکو د سکول لپاره دا غوونه استفاده کوي د سیم کوونه په شرایطو کې ډېره کم استفاده کیږي هغه هم په ډېر لور پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تب ایدلم په ما کې لوی سیمو کې چې هلته غرني سي اول ته نو استل کې په څنګ کې ضرورت نشته پاکي وګ د غرون روان هلته د دې یو دوه نور سیمو لوګو نه استفاده کوي او خپل ضرورت ور چې ضرورت ورته یې موږ اندازه استفاده کوي مګر په نور سیمو کې زیاتره ساحو کې کې مولې چې موږ ته غانې دي او بل خصوص شکایتو ته نږدې دي البته د وبو شبکې دي او د وبو سیستمونه دي موږ څنګه نو په شبکو په ذریعہ په کلیوالي سیمو کې یو ته د البته په خپل کې نه چې هغه په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمي کلیوالي شکل باندې سیمې منظم شکل ته کورونه کې جوړ شي نو دا غوښتنې استفاده کوي
ډېر مننه
نظر واچو په سر کې
bale wala malik zai sahab da program waqt mutasibana che pa khatmedo de no khabarawun ki atman taw sa tabia zahmat dar ko 25 daqiqi bahas mul azadi radio wawrid da bahas mil manawa da sarhadi ubud tanzim mutakhassis mumtaz ahmedi da ubu aw hydrologiki sakhtmanun engineering mutakhassis said wali baran da garaz da ubu rasawul da char mutakhassis engineer sardar wali malik zai